ماسپخین دو بجی شوی زه صفی ولستان اگزیم تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري په روانه پښتو خبری خبرونه کې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی خو په لومړۍ نیمایي کې اوري چې په کابل کې نننۍ انتحاري حملې دوه کسان وژلي او د ځینو بهرنیو په شمول یوویشت نورې ټپیان کړي دي. دا به هم واورئ چې د سولې عالي شورا وایي په قطر هیواد کې د سولې د راتلونکو خبرو لپاره باید یو منظم پلان جوړ شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه، لومړی کورني خبرونه اوري چې کمال شریف یې دراوروي او بیا به په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د عراق دولتي ځواکونو نن سهار په رمادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې په ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد د لویې کچې جګړه روانه ده.
سر کې د خبرونو سرچکې ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې دا هیواد په جبر سره افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او یوویشت نور ټپیان دي. او د پکتیا د ولایتي شورا مشر وایي چې پنځه تنه برمته شوي کسان لا هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. د خبرونو تفصیل، ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې دا هیواد په جبر سره افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو د مطالعاتو د دفتر مشر مصطفی زهراتی نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې هیواد هیڅ وخت د سوریې حکومت په ملاتړ دغه هیواد ته افغانان نه دي لیږلي. ایرانی چارواکي پر داسې مهال د سوریې حکومت په ملاتړ دغه هیواد ته د افغانانو لیږل رد کړل چې تر دې مخکې یو شمېر نړیوالو بهرنیو رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې ایران د پیسو په مقابل کې میشت افغانان سوریې ته د جګړې لپاره استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع مخکې تایید کړی و خو ویلی وای چې کډوال د خپلې عقیدې له مخه دا کار کوي نه په زور او جبر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او د بهرنیانو په ګډون یوویشت نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې د بې خبري ناستې پر مهال وویل چې د حمله کوونکي هدف په سیمه کې د بهرنیانو تیرېدونکي موټر و.
متاسفانه دو نفر از خانم ها افراد ملکی هستند، به شهادت رسیده. سه نفر از راکبین واسطه خارجی اونا زخمی هستند. 18 نفر به شمول
دی وای بدبختانه چې دوی مرمنی چې په شهادت رسیدلې درې بهرنیان ټپیان سیوی او د تو شوزو او وسړیو او درې ماشومان په ګډون چې ټول ملکیان یې ټپیان سیوی دي. دغه انتحاري حمله نن سهار 9 بجې په کابل کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر څیرمه د هوا پیژندنې پر سړک د یو کورلا موټر په واسطه وسوه. د اروپای ټولنې پولیسو بیا په دې حمله کې د خپل یو کارکون کی وژنه تایید کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې په حقاني شبکې پورې اړوند یوه اندازه پوتاشیم کلورایډ مواد نیولې چې په بمونو او ماینونو کې کارول کیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یاد مواد د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې نیولې چې د ماشومانو د پودورو په 304 اتیا قطوي کې ځای پر ځای سی و. وسلوال طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د پکتیا د ولایتي شورا مشر وایي چې پنځه تنه برمته شوي کسان لا هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. سردار خان ملنګ زینن ازادي راډیو ته وویل چې د برمته شوو کسان له ډلې دیرش تیره ورځ او پنځه نن سهار خوشي شوي دي. خو په سیمه کې وسلوال طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټول برمته شوي خوشي کړي او یوازې درې تنه د دوی سره پاتې دي. یاد کسان تیره ورځ په سید کرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان لخوا برمته شول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د عراق دولتي ځواکونو نن سهار په رمادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې په ښار کې د اسلامي دولت سختریزو پر ضد د لویې کچې جګړه روانه ده. د داعش وسلوالو وړمه ورځ د رمادي ښار ډېرې برخې ونیولې. د دولت پلوه سني قبایلیانو عراقي پوځیانو ایتلاف د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د هوایي بمباریو په ملاتړ د داعش سختریزې پروند اړ کړل چې له دولتي ودانیو څخه پر شا سي. د راپورونو له مخې سخت دریځو له وتلو مخکې تر شا دامونه پرېښي وو او ګڼ شمېر ودانیو ته اور اچولی وو. د دولتي ودانیو په انګړ کې د انبار ولایت د والي دفتر او همداراز د پولیسو او استخباراتو مرکز دی. سخت دریځو رمادي له څو میاشتو راهیسې کلابند کړی وو او وتوانېدل چې د دې ښار ګڼې برخې ونیسي. امریکا د مصر مخکنی ولسمشر ته د اعدام پر سزا اندېښنه څرګنده کړې ده. د مصر یوې محکمې پرون د دې هېواد لیرې سوي اسلامي سختریزې ولسمشر محمد مرسي او سلو نورو کسانو ته په 2011 کال کې د زندانونو د ماتېدو په پېښه کې د لاس درلودلو په تور د اعدام سزا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي نن وویل چې واشنګټن د ډله ییزو محاکمو او سزاو پر ضد تل غږ پورته کړی دی. د نوموړي په وینا دا ډله ییزې سزاوې او محاکمې د مصر د نړیوالو تعهدونو او قانون سره سمون نخوري. د اعدام سزا به د مصر په مذهبي چارو کې لوی مفتي تراجه کیږي او د اعدام تر عملی کېدو مخکې به په دې اړه د هغه نظر پوښتل کیږي. د محکمې دا حکم لازم الاجرا نه دی. قاضي به په دې اړه آخري پریکړه د جون په دوهمه وکړي. د بشري حقونو د دفاع ادارو د مصر پر چارواکو تور پورې کړی دی چې د اخوان المسلمین او دغه راز سیکولر فعالانو پر ضد یې ځپونکي چلند پیل کړی دی. حکومت دا تورونه ردوي. مرسي د مصر لومړی ټاکل سوی ولسمشر و چې د 2014 کال په جولای میاشت کې د خپل هیواد د پوځ لخوا له دندې لرې کړل سو. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل سوي دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي عربان دي وژل سوي دي. چارواکي وایي چې بی پیلوټه الوتکو په شوال دره کې د وړه منډۍ په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز ویشتی دی. د راپورونو پر اساس په دې حملو کې له څلورو تر اوو تنو پورې وسلوال وژل سوي دي. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریې یو هلیکوپټر یو وروسته له دې وویشت چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت، خو د سوریې حکومت دا راپور رد کړی او وایي چې یوه کوچنۍ څارونکې بې پیلوټه الوتکه یې ویشتل سوې ده. د ترکیه دفاع وزیر عصمت یلماز پرون وویل چې د سوریې له لوري ورغلی هلیکوپټر د دې هیواد په جنوب کې د ریحانلي ښار ته نږدې د دوی هوایي حریم ته اوښتی و. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې هلیکوپټر ته خبرداری ورکړ سوی و او تر ویشتل کېدو وروسته د سوریې په خاوره کې ولوید. ټاکل سوی ده چې په مقدونیا کې د حکومت پر ضد زرګونو لاریون کوونکي واټونو ته راووځي. د سیاسي مخالفو ګوندونو مشران وایي دا به د هیواد په مرکز سکوپیه کې تر ټولو لوی لاریون وي او تر څو ورځو به دوام وکړي. ټاکل سوی د سبا د حکومت په پلوي هم یو لاریون وسی. لاریون کوونکي او سیاسي مخالف ګوندونه د مقدونیا له صدر اعظم نیکولا ګروفسکي او د هغه له کابینې څخه غواړي چې خپلې دندې پرېږدي، خو له حکومت پلوه تلویزیون سیتل سره په خبرو کې ګروفسکي ویلي چې د استعفا ورکولو او یا هم د انتقالي حکومت قبلولو هیڅ ډول اراده نه لري. ګروفسکي له 2006 کال راهیسې د مقدونیا صدر اعظم دی. او د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون وویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په حواله وویل سول چې هغو بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو یې رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي. ولسمشر بردی محمدوف تیره اونۍ اتریش ته تللی و. ویل کېږي چې په دې سفر کې د اتریش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو ورېدل. دا خبرونه بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ټکی اورګ. په کابل کې نن سهار انتحاري حمله وشوه. دوه کسان یې وژل او یو ویشت نور یې ټپیان کړل.
اوسر امریکای ملاق بودن سر از وقتی بود امریکای را کشیدن یک شو گرشه دیگه کل جور برآمدن اما مردم هم سیاسه را اشتا کل تیکه تیکه شده بودن.
انفجاری بود که امر را تکان داد. انفجارش بسیار بعد قیب بود.
افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون باید له یو پلان سره وي.
کیفیت د اشتراک او دا باید داسې نه وي لکه د مخه چې طالبان منظم رهي شي د یو پلان سره د یو نظریې سره او د یو بیانې سره.
دا به هم اورئ چې په افغانستان کې له جنګ جګړو او نورو ناخوالو سره سره پر لویو لارو د خلکو د یرغمل نیونې پیښې زیاتې شوې دي. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. سو ازادي رادیو اوري. د کابل امنیتي مسولین وی په نننۍ انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي او د بهرنۍ په ګډون یو ویشت نور ټپیان شوي دي. حمله سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د هوا پیژندنې پر سړک د اروپایي پولیسو د موټرو پر کاروان شوې ده. د اروپایي اتحادیې پولیسو ویلي چې د دوی دوه موټرې د پیښې په ځای کې وي او همداراز په دې پیښې کې د خپل یو پولیس د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. عیني شاهدان وایي 14 ډېره درنه او سخت تلفات یې اړولي. بریډا حمیدي هارون عثمان دا راپور جوړ کړی.
د کابل د نننۍ انتحاري حمله هدف ظاهرا د اروپایي ټولنې پولیس و، خو امنیتی مسولین وای چې ډیره مرګ ژوبلې ملکیانو ته اړولې ده. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی وای چې دا انتحاری حمله د یو کورولا موټر په وسیله چې چاودیدونکي مواد پکې بار و شوې ده. صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوې دواړه مېرمنې دي او په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي.
په خواشینۍ سره دوه ملکي مېرمنې شهیدانې شوې. د بهرنیانو په موټرو کې درې تنه ټپیان دي. له دې سربیره د اتو مېرمنو اوو نارینهوو او درېو ماشومانو په ګډون اتلس تنه چې ټول ملکي افغانان دي ټپیان شوي او د پولیسو په وسیله ټول ټپیان روغتونو ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو د ماموریت یوه ویان د ازادي راډیو د خبر څانګې ته ویلي چې د دغه حملې پر مهال د دوی دوه موټر هلته وخود. د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. له پیښې څخه را رسېدلي عکسونه ښایي چې انتحاري حمله د یوه سور رنګه کورولا موټر په وسیله شوې او ژوره کنده یې کیندلې ده. دغه انتحاري حمله په یوې ګڼ مېشته سیمه او د خلکو د تګ راتګ په لاره کې وشوه. عینی شاهدان وایي چې په دغه حمله کې بهرنیان لیدلي چې ورته تلفات اوښتي دي.
اته یا پنځه تنه یې د ښوونځي زده کوونکي وو چې ټپیان شوي وو. درې کسه په کورولا موټر کې مړه شوي وو. څوک نه وو چې راوی یې باسي. د امریکایانو موټر پرې ملاخ خوړلی و. امریکایان یې راویستل. یوې خوږو نور یې ټول جوړ راووتل. ښځې او ماشومان ټوټه ټوټه شوي وو. په رینجر کې یې واچول وی وړل. زما نوم احمد ضیا دی. داسې چاودنه وه چې ټول یې ولړسول. دومره قوي چاودنه وه چې د انتحاري کوونکي غوښې په کورونو کې لوېدلې وې. په کوسو او پس کوسو کې توی شوې وې. دوه تنه مړه او نور ټپیان ول.
دا په تېرو دوه اونیو کې پنځمه حمله ده چې په کابل کې کیږي او دولتي کارکوونکي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د تیرې پنجشنبې په شپه د کولولا پشتي په سیمه کې د بهرنیو پر یو مېلمستون حمله وشوه او له هغې وړاندې درې ځله لوی څارنوالۍ ته نږدې حملې وشوې. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی او ادعا یې کړې چې بهرنیو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه حملې په کابل کې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو میاشتو کې دغه ښار نسبي امن ګڼل کېدو خو وروستیو حملو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته څیرمه نن سهار په 9 بجو شاوخوا کې یوه انتحاري حمله د یو موټر په واسطه وشوله چې پکې د پولیسو په خبره دوه کسان ووژل شول او د بهرنیانو په ګډون 21 نور ټپیان شول. په دې پیښه کې چې د یوپول یا د اروپایي ټولنې د پولیسو برخې دوه موټر په نښه شوي وو. د دریو دغو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم په لومړۍ ساعتونو کې تایید شوې وه او اوس وخت د اروپایي اتحادیې د پولیسو د برخې مطبوعاتي چارو ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې پیښه کې د دوی یو پولیس افسر هم وژل شوی دی.
ژوند
آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې پته ده. هلته خبرونه او راپورونه لوستلی او اورېدلی شئ. د فیسبوک پته مو هم د facebook.com/azadiradio. تازه خبرونه او تصویرونه هلته کتلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي په قطر کې د سولې په اړه راتلونکي غونډې ته باید یو پلان جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي هم وایي دا شان غونډې هغه مهال اغېزمنې ثابتېدلی شي چې د افغان حکومت او ملي شورا استازي په رسمي ډول پکې ګډون ولري. افغان سیاسي کارپوهانو د طالبانو د پخوانیو لیکو یو شمېر غړي بیا وایي که حرکتونه مخلصانه وي او افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتې وي نو د سولې راتلل هم ناشونی کار نه دی. په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د بګواش په نوم د یوې کاناډایي محصلې لخوا په راتلونکي جوړیدونکي غونډه کې د یوې اجنډا په درلودلو ټینګار کوي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په کار د په راتلونکي کې له یو آدرس نه او له یو پلان سره مراجعه وشي.
د
کیفیت ته اشتراک او دا باید داسې نه وي لکه د مخه د طالبان منظم رئیس شي د یو پلان سره د یو نظریې سره او د یو بیانې سره او د دې خوا نه خلک منفرد لاړ شي او متحده اجنډا ورسره نه وي دا مسله موږ تصفیه کړله.
که څه هم ویل کېږي چې د سولې د عالي شورا لخوا په انفرادي ډول دوه کسانو په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خو د ښاغلي وقات په وینا چې کومه مشخصه اجنډا نه ده تعقیب شوې. د یادونه ده چې د بګواش په نوم د یوې کاناډایي موسسې لخوا په دې وروستیو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د وسلوالو طالبانو او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په استازیتوب یو شمېر کسانو او دغه شان یو شمېر آزادو اشخاصو هم ګډون کړی و. د معلوماتو له مخې دغې موسسې پخوا هم د داشان غونډو لپاره لاره جوړه کړې وه او ټاکل شوې چې میاشت وروسته بیا هم ورته غونډه جوړه کړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې غونډې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره هم نظر دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا شان غونډې هغه مهال اغیزمنې ثابتېدلی شي چې د افغان حکومت او ملي شورا استازي هم پکې ګډون وکړي. د چارو کارپوهان او د طالبانو د پخوانیو لیکو یو شمېر غړي بیا وایي که حرکتونه مخلصانه وي او افغان حکومت او وسلوالو طالبان وغوښتي وي نو د سولې راتلل هم ناشونی نه دي. د چارو یو کارپوه او د طالبانو یو پخوانی قمندان سید اکبر اخا
که چیرې مخلصانه حرکتونه وسي خامخا به په افغانستان کې سوله راځي، ځکه چې د افغانستان ملت ولس په افغانستان کې سوله غواړي. دا په دواړو طرفو پورې اړه لري که طرفونه ولس ادعاو خواهشاتو ارزوګانو ته وګوري او د هغو دا ومني نو کېدلی شي په افغانستان کې به دوی هم اخلاص وکړي او سوله به راشي.
په عین حال کې حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې نړیوال خصوصي سازمانونه کولی شي د خپلې کړندارې له مخې ورته غونډې جوړې او د افغانستان د سولې موضوع ته کار وکړي، خو عام خلک وایي هر څه کوي او د هر چا لخوا وي د افغانستان د سولې خبرې باید خپله افغانان رهبري کړي.
و موردل چې د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې راتلونکي کې د سولې په اړه خبرې کېږي باید د افغان حکومت استازي او همداراز د طالبان استازي یوه مشخصه اجنډا ولري او یو منظم پلان د دوو خبرو لپاره ترتیب کړي. د سولې په اړه د پاکستانی ګوندونو نظر څه دی؟ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي کابل او اسلام آباد ته د افغان او پاکستاني چارواکیو سفرونه او خبرې اترې ښه ګام دی، خو وایي پاکستان باید دا په عمل کې ثابته کړي چې په خپله پخوانۍ تګلارې پرېښي او په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکراتو ملاتړ کوي. له افراسیاب خټک سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
افغانستان خټک صاحب، په افغانستان کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ اوس مذاکرات روان دي، د عوامي نېشنل ګوند موقف خو په دې اړه څه وي؟
عوامي نېشنل ګوند خدا وایي چې زما لالی د خدای جوړ کړي چا په دارو وي، موږ وایي چې خدای دې افغانستان کې امن راولي چې له هرې لارې وي او خبرو تورو لارې کېږي، نو ډېره خوشحالۍ خبر ده، ښه خبره ده. مګر افغان عوام ډېر ظلم وګاللو، ډېر جګې وکتو، اوس هغوی امن ته ضرورت لري او ګاونډي ملکونه خصوصا پاکستان باید خپل زړه سیاستونه بدل کړي او افغانانو سره کومک وکړي په امن کې او دغسې مداخلت نه کوي د کوم په وجه باندې چې جنګونه کېږي، ځکه چې امن خپله د پاکستان په ګټم دی.
خپل افغان طالبان د مذاکرات خواته روان دي، خو بلې خواته په افغانستان کې چې اوسنۍ عملې شوې دي یا په پاکستان کې چې په کراچۍ کې درې ورځې مخکې وسوله، د دې مسؤلیت هم جندولا واخیستې چې خپله د داعش سره تړلې ده. په جلال آباد کې د عملې مسؤلیت هم آیا داعش به یو بل په دې دنه ده چې دغه بیا یو بل جنگ ته لاره هوارول دي؟
دا زموږ خلک نومونه بس باید ډېر ونه ګرځو، تر اگر دي کله ځان مر یو نوم شي دي کله بل شي دي، تر اگر باید لمنځه لاړه شي چې په هر نوم وي، او دا ما په خیال کې داسې چل فریب دي کله یو نوم کله بل نوم ډیسپشن چې وته وي او خلکو پام اړولو خبره ده. زما په خیال کې دغه زړه تر اگر دي په نوي نوي نومونه مخې ته راځي او پاکستاني سټیټ باید خپله پالیسي زړه پالیسي ته په غیر تنقیدي نظر واچي او برداشت نه کړي چې دغه پاکستان په خوره پاتې شي.
د ولسمشر غنی پاکستان ته تر سفر وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مشران هم د افغانستان مشران د لوی ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی، څه فکر کوي چې د دوی اړیکه به پر مخ نور هم څه شي؟
دا ښه خوشاله خبره ده، ځکه چې خبرې په خبرو خلاصېږي او په وینو لړۍ لمن په اوبو پاکېږي، په وینو نه پاکېږي. مګر دا دی چې پاکستان حکومت باید عمل وکړي، ځکه چې عمل به د لفظونو نه زیات مؤثر وي.
امریدل چې د پاکستان د یو سیاسي ګوند عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان باید خپل زړه پالیسی پرېږدي او د افغانستان د سولې لپاره په رښتینې توګه په عمل کې خپل همکاري ثابت کړي. د همدارز ویل چې ترهګري که په هر نوم وي باید له منځه لاړه شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
په افغانستان کې له وروستیو جنګ جګړو نورو ناخوالو سره سره پر لویو لارو د خلکو د هرغمل نیونې پیښې زیاتې شوې دي. عام خلک او د چارو پوهان په افغانستان کې د دې نوې لړۍ پیلېدو ته اندېښمن دي او وایي دې کار د خلکو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې لرې کولو ته متوجه دي او په اړه یې جدي اقدامات کوي. قسیم سولمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د حکومت وسلوالو مخالفینو نن سبا په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یرغمل نیونې ته زور ورکړی دی. افغانستان په وروستۍ کې د اختطاف د پرله پسې پیښو شاهد و چې پکې تر ډیره ملکي وګړي هدف ګرځول سوي. د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف څخه مې وپوښتل چې آیا دا کار د وسلوالو مخالفینو په جګړیز تکتیک کې د بدلون په معنا دی؟ نوموړی په دې اړه وویل:
زه فکر کوم له پخوانه د دغه تکتیک نه کار اخیستل کېده. هر کله به د طالبانو مسلح ځواکونو لومړی نړیوال ځواکونو باندې خپل ګزار کاوه، د هغې نه وروسته به دا مسله دولتي کسانو ته راتلله. او اوس هم زه فکر کوم چې په دغه ځای کې لوی ګزار دې ته متوجه دی چې هغه څوک چې د دولت سره کار کوي نو د دوی د مخنیوي لپاره، د دوی د تضعیف کولو او د ځپلو لپاره زه فکر کوم دغه ګامونه اوچت شوي.
ښاغلی شریف وایي دا د حکومت او د حکومت د مخالفینو مسؤلیت دی څو د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام وکړي. د یرغمل نیونې په تر ټولو تازه پیښه کې د شنبې په ورځ 15 تنه په پکتیا کې د طالبانو له لورې له موټرو کښته او بیا نامعلوم ځای ته یوړل سول چې وروسته د چارواکو په وینا زیات شمېرې خوشی سول. تر دې مخکې هم په پکتیا کې د ماین پاکۍ د موسسې 19 کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته بیرته خوشی سوه. په یو بله پیښه کې بیا په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې 15 کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته وژل سول. ورته څو پیښې د افغانستان په شمال کې هم وسوې. د یرغمل نیونې تر ټولو لوی مورد په زابل کې د بهرنۍ جنګیالیو له لورې د 130 مسافرو برمته کېدل دي چې 19 تنه یې تر 2 میاشتنۍ بند وروسته تېره اونۍ خوشي سول، خو د پاتې نورو د برخلیک په اړه لا معلومات نشته. که څه هم حکومت ویل چې خوشي سوي مسافر له کوم چا سره نه دي تبادله سوي، خو راپورونه وایي چې دا کسان د ازبک وسلوالو د کورنیو د غړو په مقابل کې راخوشي سوي دي. د کار د خلکو ترمنځ د اندېښنې رامنځته کړې چې شایي وسلوال مخالفین د خپلو ملګرو د خوشي کولو یا د نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره دې کار ته دوام ورکړي. ومغوښتل په دې اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو نظر هم راواخلو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استویلی بیان کې ویل طالبان په ځینو مواردو کې د معلوماتو پر اساس او د تحقیقاتو لپاره خلک تلاشي کوي او هیڅکله ملکی وګړي نه دي تښتولي. په بیان کې د هم راغلي د اختطاف په هغو مواردو کې چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی منلی هغه په دوی پورې اړه نه لري. تر کومه ځایه چې دا ډول پیښې تر ډیره پر لویو لارو رامنځته کېږي، نو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغو لارو د امنیت لپاره کوښښونه کوي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي:
موږ کوشش کوو، زموږ اساسي هدف د امنیت د ټولو امنیتي ځواکونو هدف دا دی چې په لویو لارو کې امنیت خوندي کړو. او که مادسه که منځ ته هم راځي، موږ هغه مهم تدابیر او جواب ولرو تر څو د خلک د مصیبت نه وژغورو. او ښه مثالونه یې د پرون مسله ده. پرون تاسو ولیدی چې که دا حادثه مخته یا منځ ته راغی، موږ وکولی شو چې دوی بیرته خلاص کړو.
کارپوهان وایي برمته نیونې اوس په افغانستان کې سیاسي اړخ پیدا کړی او سپارښتنه کوي چې هم حکومت او هم مخالف ډلې باید د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او له هغوی څخه خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه کار ونخلي.
په موریدل چې په افغانستان کې له وروستیو جنګ جګړو او ناخوالو سره سره د یرغمل نیونې پیښې هم زیاتې شوې دي. په زابل کې د 130 مسافرو نیول کېدل او بیا وروسته له 2 میاشتو د هغوی خوشي کول، او همداراز په غزنی کې د ځینو کسانو تښتونه، بیا په پکتیا کې او بیا هم په پکتیا کې پرونۍ پیښه چې پکې یو شمېر عام خلک او د وسلوالو طالبانو په خبره دولتي چارواکي هغوی برمته کړي وو. دا چې په پکتیا کې د دغو برمته شویو کسانو په اړه وروستۍ سرګندونی سې دی ورستی تازه جزئیات سې دی داود تپان د ټلیفون په لیکه کې دی تپان صاحب مهرباني وکړئ د پکتیا چارواکي څه وایي څومره کسان را خوش شوي د پرون برمته شوي لړلې
مننه دی پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې ټول هغه کسان چې وسلوال لزان سره بولي هغه خوشی شوي دي او دوی هم په سیمه کې عملیات کړی او لیدا معلومه نه درس څومره کسان وسلوال لزان سره بولي او څومره خوشی کړی دي خو څومره معلومات چې موږ شخصي تر لاسه کړی دي وسلوال له خلې او د سیمه له وسیدونکو او ولایتي شورا وکیلانو له خلې چې تر اوسه پورې دوی موږ ته جزئیات راکړي ویل کېږي چې اته ډیر کسان وسلوال لزان سره بولي چې په دې کې ډېر کسان ځان سره ساتلي او نورې خوشي کړي دي خو د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار ملنګزوی وویل چې 15 موټر او 15 تنه لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي او وسلوال ځان سره ساتي
تپان صاحب دغه 15 کسان څوک دي کپلنډ توګه راته وي دغه مهم چارواکي دي کسانګه په لنډه توګه
تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې دا څوک دی او چې کومې دولتي ادارې پورې تړاو لري که څنګه وسلوال ځان سره ګرځولي دي خو د ولایتي شورا وکیل وویل چې تله لا هم د وسلوال په منګول کې دي
بلې په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال د تپان کور ودان و مریدل چې په پکتیا کې د برمته شویو اکثرا یعنی ټول برمته شوی کسان د چارواکو په خبره راخوش شوی خو سیمه ایز په چارواکو مشران بیا وایي چې لا هم ځینې 15 وایي او ځینې هم 3 کسان وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دي د کابل نننۍ مطبوعات اسد لالودین کتلی دی او د برمته نیونی په اړه هم ځینې مطالب لیکلي دي
د کابل چاپ نننۍ ورسپان خپل مطالب تر ډیره په لوی لارو د برمتنیونو په اړه اندېښنو او د سوریې جګړې ته د افغانانو د اسولو موضوع ته ځانګړي کړي دي سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پر لوی لارو د تښتونې فرهنګ ولې پیاوړی کیږي په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې دا ډول پېښې څو ځله تکرار شوې او په زابل کې د مسافرو د خوشي کېدو په بدل کې د حکومت معاملې نور اغېز هم پرې وکړ سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبان او نور وسلوال مخالفین اوس دا څه فکر کوي چې برمتنیونه له حکومت سره د معاملې ښه لاره ده لیکوال ویلي حکومت ته پکار ده چې د دې ډول پیښو په وړاندې غوڅ دریځ غوره کړي او مدني ټولنو او رسنیو ته اجازه ورنکړي چې پروژه ترې جوړه کړي اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې برمتنیونه د باجګیری یوه ناوړه وسیله په دې مطلب کې راغلي چې طالبان لا هم په لویو لارو د خلکو د برمتنیونې وس لري خو لیکوال سپارښتنه کړي چې حکومت باید نور په دې پیښو کې تبادله ونه کړي د ورځپاڼې په تبصره کې د پکتیا ولایت د برمتنیونې وروستۍ پیښې ته اشاره شوې او ویل شوي داسې ویره شته چې دا کار به د جګړې په ستراتیژي بدل شي ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په جبر سره افغانان د سوریې جګړې ته لیږي په مطلب کې د جرمني د شپېګل مجلې په حواله لیکل شوی چې ولسمشر بشار الاسد د پوځیانو له کمښت سره مخ دی او د پلاویان په ځانګړې توګه ایران سوریې ته جنگیالي ورلیږي ورځپاڼې دا هم ویلي چې د سوریې په جګړه کې دا مهال سلګونه افغانان وژل کیږي او ممکن د وسو په شاوخوا کې افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي وي هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت بل خپل خاورې پر گاونډي هیوادونو هیڅ چاته د بریدونو اجازه ور نه کړی په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت په دې برخه کې په خپل ژمنه کلک ولاړ دی خو زیاته کړې ده چې د پاکستان استخباراتي کړۍ بیا تور پورې کړی چې د کراچۍ روسي حمله د افغانستان له خاورې په استفاده شوې ده
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شان تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لونه
خوش وخت ازادي رادیو او ریازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 26 نیمه منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپین زبان دی خبرونه کوي په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه یو انتحاري حمله وشو چې د ورستۍ او تازه معلوماتو لمخې په دې حمله کې د اروپای پولیسو یو افسر او دوه افغان میرمنې البته عام میرمنې وژل شوې دي او د دریو اروپای اتحادیه پولیسو په شمول یو وشته افغانان البته یوشت کسان ټپین شوی چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. دغه پیښه شاوخوا 9 بجې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته سیر موشله. په دې خبرونه کې مو دویم راپور دو چې د سولې عالي شوراوی که په قطر کې راتلونکي کې خبرې کیږي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو له لوري مشخصه اجنډا معلومه وي. په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کېدونکي د ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هېروئ او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام.
ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې وایي ایران افغان کډوال په جبر د سوریه جګړې ته لیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 2 تنه وژل سوي او د بهرنیو په ګډون 21 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې په حقاني شبکه پورې اړوند یو اندازه پوتاشیم کلورایت مواد نیولې چې په بمونو او ماینونو کې کارول کیږي. د پکتیا د ولایتي شورا مشر وایي چې 15 تنه برمته سوي کسان لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. امریکا د مصر مخکنی ولسمشر ته د اعدام پر سزا اندېښنه څرګنده کړې ده. د عراق دولتي ځواکونو نن سهار پر رمادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد د لویې کچې جګړه روانه ده. او ټاکل شوی چې د په مقدونیا کې د حکومت پر ضد زرګونو لاریون کوونکي واټونو ته راووزي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د اوبو انرژي وزارت چارواکي وایي په کابل کې د هند څلورو اتباعو وژل کېدل چې د ملګرو ملتونو په مرسته یې په هیواد کې په اقتصادي برخه کې کار کاوه. ښایي په افغانستان کې د هند اقتصادي فعالیتونه او په ځانګړي ډول له دوی سره مالي مرستې ټکنۍ کړې. د دې وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت معیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هند هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي پروژې پلې کړي، خو د پارک پیلس په میلمستون کې وروستۍ پېښې چې پکې څلور هندي اقتصادي متخصصین وژل شول ښایي دغه هڅې زیانمنې کړي.
د اوس لپاره خو هند خپلې امنیتي پالیسي ګانې سیړي. د پالیسیانو په دغه څېړنه کې به ښایي ځینې پروژې کمې یا زیاتې کړي، خو که یې امنیتي وضعیت ښه ولید ښایي چې بیرته افغانستان ته مخه کړي.
ښاغلي مایر وایي تر اوسه دغه هیواد په ځانګړې توګه کابل ته د ازبکستان څخه د راغلي برېښنایي شبکې لګښت ورکړي او د دغې پروژې د ډیزاین او سروې چارې هم ترسره کړي دي. دی وایي اوسمهال د سلما بند هم چې شاوخوا 90% کارونه یې مخته تللي، د هند د 150 میلیونو ډالرو په مالي لګښت جوړیږي. د هرات صنعتکارانو ټولنه وایي سږ کال به د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د زعفرانو د تولید کچه 10% کې زیاته سي. د دغې ټولنې مشر حمیدالله خادم ازادي راډیو ته ویل تیر کال دوی د زعفرانو د کښت په برخه کې خپل ټاکلي هدف ته نه و رسیدلي، خو سږ کال هڅه کوي دغه هدف ترلاسه کړي. دی وایي سږ کال په هرات کې 10% کې د زعفرانو په کښت کې هم زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي خادم وایي حکومت باید د بزګرو د ملاتړ او دوی ته د زده کړو لپاره پالیسي جوړ کړي څو په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو په برخه کې لازم پرمختګ راسي او له دې سره د بزګرانو اقتصادي وضعیت ته هم کار وسي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د 2 سړوخونو د جوړولو کار چې د مالی او بودیجوي ستونزو له امله یې له 3 میاشتو راهیسې کار په ټپه درېدلی و بیرته پیل کړی دی. د دغه وزارت ویاند لطفالله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه سړوخونې به چې هره یوه یې د 15,000 ټنو محصولاتو د ساتنې ظرفیت لري په کابل، کندوز، بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار کې جوړې سي او بزګرو ته به د دوی د محصولاتو او له بهر څخه د واردې سوي ترکاري او میوو د ساتنې په برخه کې لوی اسانتیا برابر کړي. ښاغلی راشد وایي دوی په پام کې لري چې د دې سړو خونو ترڅنګ بزګرو ته د دوی د محصولاتو د ښه ساتنې په هدف نوري 50 نیمه اصلي سړې خونې هم جوړې کړي. او نن د کابل په بازارونو کې ځینې بهرني اثار چې د افغانیو په پرتله به ډېر لوړه سوې ده په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني، یو ایرو 80 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغاني 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 50 اتیا پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 18 افغاني 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 اتیا افغاني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه سپای استاسي هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د مخدره موادو د کارولو په نوړو پایلو او له دې وجه د نورو را پیدا شوو ناروغیو په اړه غږیږو. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر د یو تازه راپور په خپرولو سره هم ویلي چې دا وخت په هیواد کې د زرګونو ماشومانو او ښځو په ګډون له 1.3 میلیونه پورې معتادین شته. ویل کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ 90% هیروین تولیدوي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون پلي کولو ادارې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د روغتیا متخصصینو په وینا مخدره مواد د انسان په ټول بدن په ځانګړې توګه په مغز ناوړه اغېز لري او کاروونکو ته جسمي او رواني ناروغۍ پیدا کوي. په دې خبرونه کې را سره محترم ډاکټر صاحبان هر یو د مخدره موادو متخصص ډاکټر صاحب عبدالله وردګ او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې د څانګې د سر مسؤول سجواد ملتیا کوي چې لومړی دوی ته ښه راغلاست وایي.
مننه.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مده 0992015. ډاکټر صاحب وردګ به لومړی پوښتنې ته ځواب ورکړي چې ولې یو شخص په مخدره مواد اخته کیږي.
ډېره مننه ناجیه جانې د دعوت نمو. د روغ د کېدو د یو کس خصوصاً په دنیا کې یا په افغانستان کې مختلف اړخونه لري او د دې علتونه هم مختلف دي. مثلا ډېر دوستان داسې وایي چې خلک چې وزګار شي روږدې ته او روږدې کېدو ته مخه راوړي. خو ماته کله دا سوال پیدا کیږي چې پخوا زمانو کې د موږ نیکونه هم وزګار وو او دوی کوم مصروفیت نه درلوده هغوی ولې نشو ته مخه نه راوړله. لیکن نن موږ دا خبره کوو چې دوی روږدې کیږي خو د روږدې کېدو اصلي علت هېڅ چا تر اوسه پورې دا پیدا نه کړ. زه دا وایم چې پخوا یو احترام به متقابل د وړ او د غټ کې و، خو نن سبا هغه متقابل احترام چې د هغه کم شوی دی. پخوا به د مشرانو نه اطاعت کېده، اوس هغه مشرانو اطاعت چې دی خصوصا په کلیوالو سیمو کې هغه ډېر کم شوی دی. بې بندوباري زیاته شوې ده، امنیت مشکلات شته دي او خپله نشئی توکي په ښارونو کې په کلو کې او په هر ځای کې په ډېر وفرت سره پیدا کیږي. نو دا هم عامل دی. او بل د موږ د ځوانان چې دا ډېر کنجکاوه دي او کله په ځوانۍ کې چې کنجکاوي زیاته شي نو هغه خامخا به یو خواته مخ کوي. او یو بل عامل دا هم دی چې کله فامیلونه چې دي دوی ځان لږ ذره بې مسؤلیته بولي. هر سړی چې دی هغه مصروفه دی، خپل د کورنۍ چاپیریال ته یې ډېره فکر نشته دی. فقط هر سړی دا دی چې سهار نه ووځي ماښامه پورې کار وکړي، خو د خپل د ځوانانو په فکر کې نه دی چې دا سکول ته ځي، مکتب ته ځي، کالج ته ځي، ښوونځي ته ځي او پوهنتون ته ځي، چې راځي بیا څه کوي او چې ځي چېرته ځي، چا سره کښېني، چا سره پسیږي. پخوا به د نشایي توکو د په وفرت باندې پیدا کېدل ډېر کم و. یو چرس به و چې هغه به هم ډېر د شرمو د حیا نه چا به ډېر پټ څکل، حتی سګرت به چا د مشر په مقابل کې نس که او یو حیا به یې کولی. خو نن سبا زه درته سګرت پرېږده چې نن سبا چرس، شراب، هیروین دا هر څه او سر د دې باندې افتخارات هم کیږي او افتخارونه هم کوي. البته د ځوانانو لپاره د ما دا وای نه ده چې دا افتخار نه دی، دا یو بدبختی ته ځان ورټیل وهل دي او ځان اچول پک دي.
بلې، ډېره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته بیا هم یادونه کوو چې نن د مخدره موادو د کارولو او پدیدې د لمنځه وړلو همدارنګه د دغې د مخدره موادو نه نورې کومې ناروغیانې رامنځته کیږي په دې اړه غږیږو. په خپرونه کې ډاکټر صاحبان د مخدره موادو د برخې مسؤول ډاکټر صاحب عبدالله وردګ او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د متدینو د برخی د سنگ د درملنې د سنگ مسول سید جواد لمن سره په سټډیو کې ملتیا کوي. او تاسو هم په خبرونه کې کوم سوال لري له دوی نه نو کولای شئ ټلیفون وکړي او مستقیما له دوی نه مطرح کړي. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیره به هم تکرار کړم 0995 25 50. افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې لپاره تر اوسه پورې کوم اقدامات ترسره کړي؟
با تشکر از شما ما بیشتر میخوایم که بدری صحبت کنم. امید که شنونده های عزیز تلویزیون و رادیوی شما صحبت های مرا به صورت خوب درک بتانند. وزارت صحت عامه از آغاز که سروی در سال 2005 اولین سروی که انجام گرفت، البته مشکل احتیاط مشکل تازه نیست، این چیزی نیست که تازه با وقوع پیوسته باشه، در جریان حکومت طالبا بود. اولین سروی در سال 2005 بعد از اینکه بعد از فروپاشی حکومت طالبا دولت جدید که سرپا آمد، اولین سروی را در این راستا انجام دادن که بعد از او دولت هم متوجه مشکل احتیاط شد، به خصوص وزارت صحت عامه اقدامات خود شروع کرده. قسمت که ابتدا از 10 مرکز تداوی بدون بستر آغاز کرد و امروز حدود 101 مرکز تداوی در 33 ولایت کشور عرض خدمات در قسمت می نماید، که با وجودی که ارقام استفاده کنندگان مواد مخدر که در سر سطح کشور وجود داره، این تعداد مراکز تداوی یا شفاخانه های تداوی به جوابگو به تمام مریضان نمی باشه. باز هم 101 مرکز در 34 ولایت کشور فعالیت داره، برنامه وجود داره که 3 ولایتی که تو هنوز مرکز دارو ایجاد نشده، البته ولایت پنجشیر و نورستان و سرپل است که وزارت صحت عامه در راستای ایجاد مراکز در راستا است. دیگه مشکل اساسی در قسمت بودجه است که ما بودجه ملی و سطح ملی در بخش احتیاط نداریم. یک قسمتی از بودجه که در راستای احتیاط و مصرف میره از بودجه خود وزارت صحت عامه است، بودجه دیگه هست از جانب دونرها که قسمت کمک و همکاری میشه که با آن هم بودجه نیست که تکافو بکنه با ارقام معتادینی که در سطح کشور وجود داره، به خصوص ارقام اخیری را که بخش تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا به نشر رساند، یک ارقام تکاندهنده است. باز هم وزارت صحت عامه به تلاش های خود ادامه دادن، به خاطر از اینکه از آوانه که ارقام ابتدایی سروی با ما شریک شد، روی یک سلسله برنامه های جدید وزارت صحت عامه کار آغاز کرد، از جمله برنامه وقایه که بخشی اساسی است که قبل از اینکه جوانای ما که بیشتر در معرض خطر قرار داره اطفال، بالای از این برنامه بسیار جامع کار شده که آن هم در صدر ازی هستن که دونر برای از او پیدا کنن و دادخواهی در راستا وجود داره که برنامه بین سکتوری است. که البته مشکل احتیاط مشکل تناسیهی نیست، احتیاط یا معتاد در تعریف از او را میگه که مشکل صحی اجتماعی و روانی است. یک قسمت ازی مربوط وزارت صحت عامه میشه که بخش تداوی است، گذشته از تمام سکتورهای دولتی حتی جامعه دای دخیل هستند.
بله، من نکول دکتر صاحب جواد نه داشه د بودیجی کمښت لري او هم درنګه د مرکزونو د ډیریدو د لپاره کوم پلانونه لري دا به وروسته راشو. رزو دکتر صاحب ورداک موږ ته معلومات راکړي چې مخدره مواد په څو ډولونو ویشل کیږي، خو یو اوریدونکو لرو چې دوی هم کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مهربانی وعلیکم
السلام. مواد مخدر باندې اخته کېدل دا زموږ اساس د ټولنې د غړو د دین او د اسلام څخه خبرې ده، که چېرې دوی خپل د دین او اسلام باندې خبر وو چې په دې باندې نه اخته کېږي،
او داکتر صاحب څنګه پښتنه ده چې څوک په دې مواد باندې اخته شي دا بیا تداعي لري داسې مکمله توګه چې بیا په اخته نه شي.
ښه حتماً ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي، له تاسو ډېره مننه. ډاکټر صاحب ورته کومه درملنه لري چې انسان کله په مخدره موادو روږدي کېږي؟
بالکل، دې ورور ته دا وایم او ټولو وطنوالو ته دا اعلان کوم چې درملنه شته دی او د دې درملنه په مراکزو کې چې کوم دوستان تداوي شوي دي دغو درملنه شوې ده. نن سبا خپل نورمال ژوند ته دوام ورکوي او دې کې هیڅ کوم شک نشته دی. هغه چې دی د روغ دي کس علاج چې دی دا حتمی دی، دې کې هیڅ کوم شک شوب نشته، خو صرف دې کې لږ وخت غواړي، لږ وخت اخیستل کېږي او لږ مسؤلیتونه دي چې هغه بیا د فامیلي او د کورنۍ او د خوا کې د خلکو او د محل او د چار اطراف هغه دوستان چې دي دغو همکاري هم لازمه ده، ځکه په دې کې دوی ټول سره همکار شي ولې نه. حتماً
بلې ډاکټر صاحب، جواد به موږ ته معلومات راکړي چې په دغو مرکزونو کې د ورځې په څه شمېر کسان مراجعه کوي او د دوی د درملنې هغه طریقه سره کوم تدابیر؟
البته با تعداد مراکز که ما داریم مراجعه مریضا در مراکز ما هر قومش بسیار سطحش بالا هست، سطح مراجعه بالا است. متد تداوی در شفاخانه های تداوی ما دادیم با سایر شفاخانه متفاوت است. یک مریضای ما حدود 45 روز حداقل بستر می باشن برای تداوی. ما لیست منتظرین داریم، وقتی که بسترهای ما تکمیل می باشه برای هر مریض ما لیست منتظرین داریم. گذشته از اینکه برنامه تداوی در منزل داریم، برنامه های تداوی سراپا هست، یعنی برنامه های تداوی در منزل، برنامه های تداوی در منزل برای کسای هست، بخصوص در ولایاتی که ما مراکز یا شفاخانه های تداوی مردانه داریم، در پلوی از این مراکز زنان در منازل خانم ها را تداوی می‌کنیم. یا مریض هایی هستن که مشکل اعتیادشان کم است و را سراپا بستر نمی کنیم تداوی. با وجود آن هم ما بسترهای ما که تکمیل می باشه با دلیل انتظار الا بعد از 45 روز الا 90 روز یک تعداد شفاخانه های ما هست که مریضا را تداوی میکنن، باز ما وارد دلیل انتظار میگیریم. لیست انتظار ما در شفاخانه های ما بسیار زیاد طویل است. حداقل هر شفاخانه ما را که مراجعه بکنیم با لیست انتظارشان را ببینیم، با وجودی که بسترش تکمیل است، 50 الی 100 نفر دیگر منتظر به تداوی هستند.
بله ډیره تمنا. زابل ولایت نه یو اوریدونکی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیبانی، سلامونه تاته د اساس محترم و میلمنات. من نجیب ولایت د زابل ولایت د ارغنده بولو سره ډاکټرانو صاحبانو نه دی پوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ.
منه نه خورجانی، اوله پوښتنه مې همدا ده چې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ یوه چاره ولسوالۍ ده، هم هلته متاسفانه چې متعدد ځوانان ډېر هغه ځوانان غواړي چې له مخدره موادو نه ځان مجبوري، خو هلته خو څوک چې متعدي ده هغه اقتصاد هم ضعیفوي، هغه متعد همداسې بې دوا ځینې خلاصوي، هغه دوا نه لري، هېڅ نه لري. که یو موتاد غواړي چې ځان له دې مخدره موادو نه خلاص او دوا نه لري، هغه باید څه میوه وخوري، څنګه غذا وخوري، څنګه پاملرنه ځان ته وکړي چې تر څو به یې خپل ځان له دې مخدره موادو نه وژغوري. دا مې یوه پوښتنه ده، او له دا بل ډاکتر صاحب نه همدا غوښتنه ده چې که چېرې تاسو وایه چې واده ځینېنه مساعده ده چې متعدد کولای شي زموږ ته مراجعه وکړي او
ډېره زیاته مننه. موږ غږ اورئ تاسې؟ ښه فکر کوم دوی اړیکه پرې شوه، خو ډاکټر صاحب جواب له دوی نه کومه پوښتنه یې لرله. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب،
زه به د یو سوال به زه جواب کوم، دا بل سوال به زما ملګری جواب کړي. خبره دا دی خوره کې چې تداوی دې موتاد چې دی دا کور کې کېږي او هغلته چې کوم ډاکټر صاحب په اصطلاح سره په محل کې یا په کلي کې یا په خوا کې او ګاونډ کې مشته دی، هغه هم کولای شي. په اولینه طریقه کې د خپل د روغ دي کس دغه دوا چې اخلي دا باید کمه شي، مقدار دې
مقدار دې باید کم شي، تقریبا کچرته په یو ګرام دې ورته اخلي، دا باید ورورو تقریبا په هفته کې دا نیم نم راخکته شي، او بیا په دوه هفته کې لګنه هم، او اخر کې دا باید صفر شي. په یو ځل باندې او یو وخت باندې او په یو ټایم باندې دې دې قطع کول انن لګته ته مشکلات پیښیږي. په دویم هغه هفته باندې چې کله دا قطه شوله، دې نه پس دې کولی شي چې خوا کې او صحیح کارکوونکی یا ډاکټر صاحب چې کم از کم په دې باندې پوه شي چې د معتاد پس له قطه کولو د دوا نه د باندې کم اراض او علایم راځي، دغه ډېر هغه په اصطلاح سره عادي تکلیفونه چې دي هغه دغه له خوا نه توصیه کیږي، او کومه دوایي چې ورته پکار دغه به درته توصیه شي او هغه به استعمال کوي انشاءالله ښه به شي. او میوه او خوراک چې دی دا هر قسم خوراک ورکول کیږي، هر قسم میوه ورکول کیږي، دې کې هیڅ پرهیز نشته. دی څومره چې تاسو روګ دي کسته ښه خوراکونه پس له درملنې نه او پس ختم دی قطع د دوا د مواد مخدرونه یا د نشه یي توکو نه څومره ښه خوراکونه ورکول کیږي، هماغومره ده ته مفید او فایده مند دي.
بلې ډاکټر صاحب، جواب که تاسو دغه ورور پوښتنې ته په لنډ ډول ځواب ورکړئ.
د قسمت ولایت کندهار
زابل.
زابل
بله مهرباني.
در ولایت زابل همچنان اگر سوالشان دقیق گرفته باشم، ما اونجا مرکزی تداوی وجود داره، البته مرکزی هست که با ظرفیت 20 بستر یا 20 مریضه، یا در مدت اما مدت زمان تداوی ما 45 روز است یا مورد تداوی قرار میده که در صورت مشکل داشته باشن یا میتونن به مرکز تداوی مراجعه بکنن. و در قسمت دیگه خوار ما که از ولایت کندهار در قسمت مشکل احتیاط صحبت کردن، در ولایت کندهار هم ساعت آمه سه مرکز تداوی با ظرفیت 90 بستر در سه ساحه شهر دارن که در این راستا عرض خدمات میکنن. در بخش احتیاط یک بخش بسیار مهم و جز مهم و اساسی که مربوط خود مریض است که تداوی معتادین جبری هیچگاه امکان پذیر نیست.
دیر از یه تمنونه قیسه پشتون
قسمت صبح که من منطقه تکمیل شوه.
دیر از یه تمنونه قیسه پشتون میربانی و که کما پختنه و لره در موقعیت هم لک تغییر وار که چه غگ مو پریکی گی او بخی. بله پر دیر بخی نسر شد دویاری که پریشو میره بانی او که دکتر سر جواد
در قسمت تداوی اتیاد برای همشهری های عزیزم و شنونده های عزیز رادیو شما ای را می خواهیم شریک بسازم که در قسمت تداوی احتیاط تصمیم خود مریض جز مهم و اساسی تداوی است. وقتی که خود مریض تصمیم بگیره تداوی از این سهل می شود. از فامیلای محترم خواهشمند هستم که هر عضو فامیلشان که معتاد به مواد مخدر است یا را به دیده مریض ببینند و با یا همکاری بکنند که قسمی که دکتر صاحب تذکر داد، یا به صورت تدریجی مواد خود کم بسازن بعد از او شامل تداوی شوند. تداوی احتیاط ایجگاه اکثرا تقاضا دارن همشهری های عزیز ما، باشنده های کشور ما در هر نقاطی از ولایات، البته که من کلمه همشهری را تذکر میتونم، در هر ولایت در هر قریه که هموطن های عزیز موجود داره همشهری های ما هستند، یا به شفاخانه مراجعه میکنن، اکثرا علاقمند هستن که به شکل مستقیم بستر شوند. قسمی که دکتر صاحبم تذکر داد، ابتدا به شفاخانه مراجعه بکنن. تداوی ما از اولین مصاحبه با مریض شروع میشه که به تدریج مواد خود کم بکنن یا صحتیاب شود. در پلوی ازی حمایت فامیلشان یک چیز مهم و ضروری است. تا که حمایت فامیلی نباشه، بعد از پروسه تداوی ما، بعد از اینکه 45 روز از تکمیل میشه، الا یک سال دیگه هم یا تداوی نیاز دارن.
در از یتمن یو اوریدون که لرو میره بانی او که سلام علیکم. سلام علیکم، روختیا در جوان شتمنی پروگرام او رای.
بله محترم مناجی صافی خوری تا تخلیم نولانی کم سازوالو ملمانو تا سایبانو تا شا موضوع مطا کلی دا خوری تاری وکیو چی دا صاف موضوع ملت صاف دا دایی شی زما پرسن دا دوالو ملمانو تا داشی دا رنگ دا چی واقعان دا موادی مخدر خوی ودیر خبیس بوتی دی او واقعان و دیتا یو عظیم بچی جه سزا خلاصی از این مچینو تا پکار دی پرسن می داده چی دا در مرز علاج یعنی پس سمر عمر شی او موتاد څنګه د دې مرض په څومره عمر کې خلاصېدلی شي اګر چې زه د پروګرام په اول کښې نه وم او داسې خو به نهشي کېدلی چې دا مواد مخدر چې پزه سړی څښي او دا بل ورته کښېني دا بل هم په دې مریضي اخته کېدلی شي که نه شي اخته کېدلی او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس فرضاً دا ډاکتر صاحبان وایي چې سګریټ په سرطان په مرض یا په نورو مرضو اخته کېږي دغه مواد مخدر چې سړی ځینې کشوي هغه هم بیا غیر دغه مواد مخدر نه په نورو امراضو هم اخته کېدلی شي کله چې دا کوونکی
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب وردک تاسې به دغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ
ډېره مننه دوسته زه اول تاسو ته دا وایم چې په قرآن زموشان کښې سری لیکل شوي دي چې ټول مسکرات چې دي دا حرام دي وخت چې حرام شو نو الله پاک دې کې حکمت دی مونږ او تاسو باید د الله پاک د قرآن ذکر د هغې په حکمت کښې باید مونږ وګورو کله چې دا حرام دي او د دې حراموالی نتایج څه شی دي نتایج دا دی چې تا وویلې چې سګریټو نه سرطان دی هر دود کوونکی چې دی هغه سرطان باعث کېدای شي که هغه سګریټ دي که هغه هر نشهیي مواد ورسره خو په مرور د وخت کې داسې نه دی چې تاسو اوس ما ته یو مثال وایي چې فلاني خو ډېره موده نشهیي توکي استعمال کړ خو هغه سرطان نه شو دا بیا د وجود هغه په اصطلاح سره قوت پورې تعلق لري او امکانات شته دی دویمه خبره دا دی چې تاسو وویلې چې تداوي او درملنه درملنه ډېره اسانه او وخت چې دی دا سړی پورې تعلق لري خپله شخص پورې دویم قدم کې کورنۍ پورې تعلق لري دریم قدم چاپېریال او ماحول پورې تعلق لري څلورم چې دی د هغې د مصروفیت سالم مصروفیت او پنځم د هغه صحي کار کوونکي چې څومره د ده په تعقیب کې یا د ده په درمله کې نه هغوی کوشش وکړي تر هغه وخته پورې چې د ده په اصطلاح سره هغه فالو اپ پروګرامونه چې دي هغه برنامې چې دي دا ټولې پوره شي د ده د دوره د ډیټاکس چې دی اتو نه تر لسو ورځو پورې تقریبا دا راځي هغه نه پس بیا د ده نور پروګرامونه شروع کېږي په مرکز کې یا بیرون د مرکز نه چې په هدایت د ډاکټر صاحب باندې نو درملنه حتمي دی او شته دی هېڅ مشکل نشته
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ توخی له زابل ولایت نه په لیکه کې دی السلام علیکم
السلام
وعلیکم السلام مهرباني
توخی د زابل ولایت په خنستر سره اړیکه نیولې
مهرباني وکړئ توخی صاحب
صاحب زخمې دا پوښتنه ده چې مواد مخدر یعنې دغه هیروین چې دغه خلک څښي دا خو مخ چې دا مضر دي او تاواني دي او یو څو کره ولا سې دا تاریاک په خوله وخوري نه څه کوي د نفس له خوا زخه یې او چرک وڅکوي دا هم دغسې مضر دي او تاوان رسوي و انسان ته او بل ده دا هیروین چې څښي د دغه سړي پر داغغ باندې ولې تاثیر کېږي چې داغغ یې داسې غوڼۍ غوندې شي یعنې دغسې دا څه سبب ده
ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسې ته معلومات درکړي دوه دقیقې وخت لرو نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
ما مخکې درته وویلې چې الله پاک په قرآن کښې ذکر کړي دي واضح چې دا حرام دي او د حرامو اضرار چې دی هغه هلته شته دی چې حتی په وخت د نشه کې مونځ هم دی یو انسان دی یو مسلمان سړی مونځ په نشه کې هم نه کېږي بله خبره دا درته وکړمه خوراک څه د خولې له لارې نه وي څه د پوزې لارې نه وي څه د دود له لارې نه وي څه د زرق له لارې نه وي ټول خوراک هغه وینې ته داخلېږي اضرار یې همغه ضرورونه دي دې کې هېڅ کوم فرق نه شته دی چې مونږ وایي او بله مسله تاسو وویلې چې کوم سړی کله خولې نه خوري شاید د هغې ضرر کم وي او کوم سړی دا هسې افواهې دي په دې باندې ځان مه غولوئ په دې باندې ځان ته دوکه هغه مه ورکوئ او درېیمه خبره تاسو دا وویلې چې که چېرته یو سړی وغواړي چې ترکې کې ترکې اسانه دی خو تصمیم د ده شرط دی او مسله د مری مو ویلې چې په مری کې आवाज غور کیږي د مری کې یو هغه دی چې د اصطلاح سره وکل کټ ورته وایي او بیا لرنګس دی او دغه خپل د مری هغه غشا چې د مخاطی غشا چې هغه ډیر نازکه ده هغه په اصطلاح سره میکروبی کیږي یا انفیکشن کیږي یا زخمی کیږي په ساده الفاظ درته وایم په غو کې تغییر راځي نو د دې په خاطر باندې دغه شین ټول د پورې تعلق لري خو یو خبره بیا درته کوم وروره راځي موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یستو او د اسلام په بنیاد باندې قران کې چې څه شی ذکر شوی دی چې کوم شی حرام دی دغه اجازه نشته منه شوی دی هغه باید موږ منه قرار ورکو او کوم شی چې اضرار لري دغه ضرورونه نه ځنو ساتو خپل ځان ته ښه بهترین صحت سالم صحت باید غوره کو
ډیر زیاته مننه دوستانو د خبرونې لمړی برخه هم په همدې سو شیبو کې پای ته رسیږي په دویمه برخه کې به هم د یادې موضوع په اړه ډاکټر صاحبان معلومات درکې تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو د ټلیفون شمیرې به هم تاسو ته تکرار کوم او کولای شئ چې بیا ټلیفون وکړئ 0999215 بل شمیره مو ده 0922215 د مسجد د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي او یادونه کوو چې په خبرونه کې د مخدره مواد او د برخي متخصص ډاکټر صاحب عبدالله ورداګ او د افغانستان د امنیت روغتي وزارت د متدینو د برخي د سار مسول ډاکټر صاحب سید جواد لمغ سره خبرونه کې ملتیا کوي د اوس درې